قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنی. نن د چهارشنبې ماښام د 2013 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15مه چې د 1409 هجري شمسي کال د قوس د میاشتې 14مې نېټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور مرکه، د روغتیا په خپرونه کښې به په لندن کښې د داخله مرضي د متخصص ښاغلي ډاکټر همایون ویدي خبرې د داخله مرضیو په اړه، او د پروګرام په اخر کښې به د احسان همان په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو تلفات زیاتېږي، ټرمپ له طالبان سره خبرو ته هیله لري. دا د واشنګټن اګزمینر ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې جیم او ټوایس په ګډه کښلې ده. په دې لیکنه کې په دوو جبو کې جګړې ته په اشاره راغلی چې امریکا له یوه خوا پوځي هلې ځلې زیاتې کړي دي او بلې خوا ته ډیپلوماتیک فشارونه ډېر کړي دي څو له طالبانو سره د سولې جوړجاړۍ ممکن شي، او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې اوس 13 کال ته داخل شوې ده پای ته ورسېږي. د واشنګټن اګزمینر ورځپاڼې لیکوال باور لري هغه ستراتیژي چې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د طالبان د هڅولو لپاره ولسمشر ټرمپ د 2012 کال په دوبی کې جوړه کړې وه تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. اوس ټرمپ پر زلمي خلیلزاد حساب کوي چې د ده هلو ځلو ته نوې ساه ورکړي. په لیکنه کې د خلیلزاد د پرله پسې سفرونو او سلام مشورو ته اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې نوموړی ټول چینلونه تجربه کوي. ورځپاڼې په وروستیو ورځو کې د امریکا پوځیانو تلفات یادونه هم کړې ده. سږ کال په افغانستان کې تر اوسه پورې 13 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. تر ټولو وروستۍ تلفات یې په غزني کې دغه ځواکونو ته واوښتل. واشنګټن پوست ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسېدلی دی. واشنګټن پوست ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله یادونه کوي چې ښاغلي خلیلزاد په ټوله سیمه کې سفرونه پیل کړل چې د سولې د بهیر لپاره ملاتړ راټول کړي، خو د مقالې په وینا داسې ښکاري چې طالبان د سولې لپاره په بیړه کې نه دي. مقاله لیکي تېره اونۍ کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یو لیدلوری وړاندې کړ، د طالب سخت دریځ او غبرګون ناهیلې کوونکی و. دوی د ولسمشر غني حکومت بې قدرته یاد کړ او له افغان چارواکو سره د سولې خبرې د وخت ځای یې وبل. مقاله وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره هیله من دی، طالبان په دوامداره توګه مځکې نیسي او په پلازمینه کابل کې حملې کوي. مقاله وایي په ډیپلوماتیکه توګه طالبان پر نړیواله کچه نوې پیژندنه ترلاسه کړې ده. دوی په ماسکو کنفرانس کې تر ډېره برلاسي وه، خو د دوی لویې غوښتنې نه دي بدلې شوي. د طالبانو له غوښتنو یو څو دا دي چې د بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او سیاسي سیستم باید شرعي وي. خو مقاله لیکي چې طالبانو د ټیټې کچې جنګیالۍ نور له جګړو ستړي دي او دوی غواړي د افغانستان جګړې ته د پای ټکې کښېښودل شي، او همداراز عادي افغانان اوس له دې ډلې سره خواخوږي نه لري. همدارنګه د کابل د نن ورځې چاپ په ورځپاڼو تر ډېره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې د سولې د خبرو بازار بیا تود دی تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغان کشرې د حل لپاره د سولې خبرو یو وار بیا سرعت پیدا کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دی چې پاکستان ته د ظلمی خلیلزاد او طالب استاو سفر هم د سولې د هڅو یو برخه ده او دواړه لوري په اسلام آباد کې له پاکستان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې وکړې. سر مقاله کوونکي لیکي اوس چې په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان کشلې د حل لپاره هڅې پیل شوي دي، نو باید په کور دننه هم یو سیاسي اجماع جوړ شي او د سولې له خبرو خپل کلک ملاتړ اعلان کړي. سرمقالې کوونکي همداشان لیکلي چې د دې تر څنګ باید د افغان حکومت سیاسي او قومي مشران، مدني فعالان، سیاسي احزاب، د ښځو فعالان او رسنۍ د داسې سولې چې د افغان ملي حاکمیت، استقلالیت او عزت پکښې غوندي وي کلک ملاتړ وکړي، ګټور رول پکې ولوبوي او دواړو خواوې د سولې خبرو ته واڅوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپره شوې مقاله کې لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره امریکا پاکستان ته اړتیا لري او له دغه هیواد غواړي چې د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي له پاکستانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنه عمرا خان ته د ډونالډ ټرمپ لیک استول او اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هغه څه چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرستات. سر مقاله لیکوال چې که څه هم په اسلام آباد کې د ظلمی خلیلزاد او پاکستانی چارواکو ترمنځ د شوي خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو تر ډېره فکر کېږي چې له پاکستانه به غوښتل شوي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي څو د سولې خبرو ته تیار شي. د سر مقاله لیکوال لیکي دا چې پاکستان به په دې برخه کې د امریکا غوښتنې ومني او که نه، پر وسلوالو طالبانو به فشار راوړي او که نه، او د دغه فشار پایلې به څه وي هغه پښتون دی چې څو میاشتې وروسته به ورته جواب پیدا شي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د ناټو د عمومي منشي له قول لیکلي چې باید روسیا او ایران هم د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې د ناټو عمومي منشي د ناټو د بهرني چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د افغان حکومت په مشرۍ د سولې او له پروسې ملاتړ کوي او له افغان امنیتي بنسټونو سره د پوځي مرستې په کولو سره د سولې له هڅو ملاتړ کوي. ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي له قول لیکلي چې وسلوال طالبان د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای، نو ښه دا ده چې د سولې لاره خپله کړي او د خبرو اترو میز ته کښېني. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې کې د ولسي جرګې وروستي انتخابات له پیله له اعتراضونو او نیوکو سره مخ وه، لامل یې معلوم دی. د حکومت لاسوهنې د انتخاباتو اړوند کمیسیونونو لپاره د کمزوري او بې تجربې کسانو ګمارل یې مهم لامل دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي انتخاباتو پروسه لومړۍ ورځې له درغلیو او جالکاریو په بدرګه روانه وه او د بایومیټریک سیستم د دې درغلیو لپاره بله سرچینه شوه. لیکوال لیکلي دي اوس چې لا د نیمایي ولایتونو لومړۍ پایلې نه دي اعلان شوي، د معترضو نماندانو لشکرې جوړې شوي دي. دوی ورمه ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي موازي پارلمان به اعلان کړي. دا چې په افغانستان کې تر هرو انتخاباتو وروسته ولې داسې کېږي، ویسایي یو شمېر دلایلو ته اشاره کړې ده، خو بالاخره له دې ستونزې د وتلو حل لارې دا ښودلی چې دغه هیواد له پتلې لویدلي اساسي قانون بېرته لیکې ته سم شي که نه. نو د سر مقاله کوونکي په خبره بغاوت د موازي حکومتونو جوړښتونه داستان به پسې غځېږي او افغان به د بېواکۍ، بې حکومتۍ او بې زامتۍ په بدل کې هره ورځ سلګونه قربانیان ورکوي. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د کندهار څخه د ولسي جرګې ته کاندید ښاغلی انجینر یونس فکور هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جنای فکور صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
اشنا سر، ستاسو څخه مننه، تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته ستاسو د ریډیو سلام او احترام وړاندې کوم.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا هلې ځلې زیاتې شوي دي، دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ظلمی خلیلزاد دریم سفر کې پاکستان ته رسېدلی دي، هلته یې دغه هیواد د چارواکو سره لیدلی دي او هغوی په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه د طبیعي اطمینان ورکړی دي. همدارنګه څو ورځې مخکې ټرمپ هم عمرا خان ته یو لیک هستولی و داغه نامکاری غوشته ده. تاسو د پاکستان وادی او همدارنګه تاوت چې دی په افغانستان کې د سولې په لاره کې د امریکا سره کومک وکړي یا به پر طالبانو فشار راوړي څه ډول څېړي چې آیا دا به واقعیت ولري؟
اشنا صاحب، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې پاکستان تروریستي او جګړه ییزې ډلې د منطقه کې د خپلو ستراتیژیکو موخو دپاره استفاده ځینې کوي او ډېر تاوانونه هم پر ځان منلي دي. د یوې خوا هندوستان په کشمیر کې، د بلې خوا افغانستان. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې بې له دې چې امتیاز واخلي، بې له دې چې قیمت یې واخلي، دوی دې داسې زحمت وکاږي چې په مفته دي طالبان د افغانستان حکومت سره جوړ کړي. باوجود د دې چې د ترامپ د ادارې دخوا فشارونه وارد دي، او اقتصادي فشارونه، سیاسي او د بلې خوا دېست د دې امید امریکایانو کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ باید بېرته روابط او ملګریتوب تازه شي، خو په هر صورت پاکستانیان غواړي چې خپلې ګټې په لاس راوړي. ولې موږ ته دلته څنګه چې د امریکایانو جدیت وینو، داسې خوشبیني راپیدا ده چې امریکایان په پوهېږي چې د افغانستان مسله او طالبان رقابتي شوي دي، د ایران لاس ورته راداخل شوی دي، د روسیې او خصوصا دوی د روسیې سره په دې منطقه کې او په ټوله نړۍ کې رقابت لري. داسې نیسي چې دا پروژه پاکستانیانو تقسیم کړي وي پر څو لاسونو باندې د ایران او روسیې سره، او دا به د امریکایانو ته دلته شتون او د جګړې دوام ډېر ستونزمن وي. نو ځکه د خلیزاد تګ او راتګ ته موږ افغانان خوشبیني لرو، یا دا په داسې یو درشل کې شوی دي چې د یوې خوا امریکایانو پر طالبانو باندې سخت د بی پیلوټه الوتکو ګزارونه کړي دي، هلمند والي یې ور وواژه، او دا غره کم په سنجین کې د دوی د تعلیم و تربیې ډېر او ادا ور تباه کړله، او د بلې خوا څخه ترامپ لیکو راستولی دي چې زه فکر کوم دا به د پاکستان په خواستان وي چې په رسمي ډول د امریکایان زموږ سره وغواړي چې په افغانستان کې کومک ته سره وکړو. نو بې کاټه خو نو نه کېږي چې واده ته درسو. نو دا لیکم دی، او په عین حال کې زلمي خلیزاد سفر کړی دي، او ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر او څو تنه نور هم دوی خوایي چې دا عبت الله په غوښتنه، ولې ویل کېږي چې ممکن پاکستاني استخبارات ور غوښتي، او داسې ویل کېږي چې هلته ممکن د دوی ترمنځ خلیزاد ترمنځ او پاکستانیان ترمنځ سلا او مشورې وکړي. زه فکر کوم چې که امریکایان جدي وي او دا پلا جدي دي، ممکن داسې یو دل راووځي چې یوازې طالبان او افغان دولت کښېنول د پاکستان د تمه نه ماتوي، بلکې پاکستان غواړي چې بیا په یو دور کې یا دستي افغان دولت ته پاکستان سره کښېني. ولې پاکستان تاسو ته در معلومه ده چې په دې درشل کې امریکایانو ته ویلي دي چې تاسو به د اوبو په مسله کې د افغانستان سره زموږ ملګري توپ کوي، او د سیمې خاردار خبره خوا ده. اوس یو څه روښانه شوله چې ګواکي اتمر انزا کړې ده، سترګې پر پټي کړې دي چې پاکستانیان د سیمې خاردار کېر کړي. نو په عین حال کې د طالبانو د خبرو پیل ممکن د افغان دولت او پاکستانیانو ترمنځ د جانبه خبرو د پیل سبب هم شي، د پاکستان په خواسته چې پاکستان خپل ډوډۍ پورته ناره پخه کړي. نو وګورو چې راتلونکې ورځې څه موږ ته په ارمغان راوړي.
تاسو د طالبانو د پلاوي سره چې د قطر او پاکستان تللې یادونه وکړله، طالبان خو داسې وایي چې موږ مستقل یو او مستقل جنګیږو، او غوښتنې لري چې د امریکا څخه دي. آیا دغه سفر چې پاکستان ته کړی دي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د به د پاکستان په غوښتنه وي او که دی به نورې مخې ولري، او همدارنګه دغه غوښتنې چې دی لري د امریکا څخه، آیا دا به امریکا وکولی شي چې دوی ته ورکړي؟
تاسو ته معلومه ده وایي په جنګ کې یو شی چې لږیږي هغه رښتیا دي، ډېر چې ویل کېږي هغه درواغ دي. نو طالبان دا درواغ وایي او ټوله دنیا ته ور معلومه ده چې د پاکستان د استخباراتو مرستې نه یې در سره یو ټکم په دوو هفته دوام نه شي ورکولی په افغانستان. دا د جهاد په زمانه کې هم داسې و چې جهادیان تنظیمونه هم چې د وطن سرنوشت پاکستاني استخبارات ته ورکول چې د پاکستان و امریکا و سیاهي و عربو مرسته نه وای، د نجیب د نظام په برابر کې یوه هفته هم تاثر نه شوای کولی. بنان دا درواغ دي چې دوی وایي موږ مستقل یو. دوی په عین حال کې د خپل ملاتړ په بدل کې پاکستانی، ایرانی او روسی اهدافو ته هم خدمت کوي. هغه خدمت یې دا دی چې پاکستان په ډېر مشکل به وغواړي چې دستي د امریکایان ووځي، ولې که پاکستان ته امریکایان اختیار ورکړي او افغانستان کې یا په پراخ لاس پرېږدي، ولې روسان او ایرانیان د امریکایانو د لشکرو د وتلو غوښتنه کوي؟ او دا د طالبان غوښتنه نه ده، د هغو ده، د هغوی د خوشحالۍ دپاره یې کوي. ولې تاسو ته در معلومه ده داسې لاسې حکمتیار هم ویشتلې مګرابې ورناستې خط د امریکایانو ډالرونه چې حکومت یې ورکوي او دا یې دنیا اخلي هغه خوري. نو زه فکر کوم چې طالبان زیات اول ډېرې ناشد غوښتنې مطرح کړې دي او په مذاکراتو کې داسې کېږي چې وایي لو ډبره اخلي، بیا څوک چې لو ډبره اخلي جنګ نه کوي، دوی لو ډبره اخلي امریکایان دې ووځي، نظام دې تبدیل شي، قانوني اساسي نه کوو، وطن دې ورته را پرېږدي. دا څوک نه ورسره مني او نه د هغه زمانه ده په افغانستان کې. دا اوس د دوی په غوښتنو د افغانستان د نظام داخلي اختلافات ورک شوي دي. په دې کې اشرف غني کله چې په بروکسل کې دا بیانیه ورکړل اوله ته واضح وویل چې طالبانو افغانان یاست، راسي په نظام کې مو شامل وو، بیا به د زه و ته و پاکستانو تو امریکایان سره کښېنو، د دوی په تقسیم اوقات په خبرې سره وکړو، که قانون اساسي مو بدلاوه د قانون هي لارې به بدلوو، څنګه چې په قانون اساسي کې ویل شوي دي. داسې په حکومت کې شرکت وکړي، په سیاسي جریان ځان بدل کړي، مهاجرین مو راوغواړي، تاسې به ځای پر ځای کړو. دا د حکومت بیان دی. او تا ته در معلوم دي چې امریکایي جنرال وزیر دفاع اعلان وکړي هغه خپل درې ته پخوانۍ غوښتنې تکرار کړلې، د القاعده سره به طالب رابطه شکوي، قانوني اساسي به مني، مرګ، ژبله او ترور به بدلوي. دا د امریکایي جنرالانو خبرې دي ورته. نو طالبان په خوب کې دي چې څوک په فکر کوي چې دې اله جاري د پردو اجرتي لشکر ته به افغانستان بیا ورلکوي، او معلومه هم نه ده چې دوی کوم امارات جوړوي، د دوبۍ امارات دي، د قطر یې جوړوي، که د نورو اسلامي هیوادو څخه جمهوریت دی. د افغانستان خلک او ټوله نظام دلته چې موږ یو، موږ وایو چې باید د افغانستان په اساسي قانون کې جمهوریت، اسلام، دیموکراسي او بشري حقوق یو سلو نتلویشتمه ماده ده د قانون اساسي، چې دا د بدلېدو نه ده، در ابده به حاکمه وي او حقوق بشر تعدیلېدای سي د بېبدۍ دپاره. نو زه فکر کوم دوی لوی غوښتنې مطرح کوي په اخر کې د امتیازاتو په بل ځای کې، د امتیازاتو د غوښتلو په باب به بیا دوی انعطاف وکړي، او امریکایان هم علاقمند دي چې په یو معین وخت کې یو معقول تقسیم اوقات د خپلو لشکرو دپاره جوړ کړي. په اوس وخت خو دا مرتفع ده، هم تاسو ولیدل په بروکسل کې د ناټو د وزیرانو، خارجه وزیرانو په جلسه کې د دوی مشر وویل چې په ناټو به وري وي تر هغو چې افغانستان ثبات ته رسېږي. د ناټو ایستل ګران تمامېږي نظر وځته چې ورې پاتې شو. نو زه فکر کوم چې طالبانو دغه ضربه چې ملامنان وروزشتي احساس کړل چې په هر ځای کې چې یاست، یا سوله وکړي یا وژل کېږي، نو د دغه پیام سره به شاید دوی پاکستان ته تللي، په خپل منځ کې به جرګه کېږي او د خلیجزادو پاکستانیانو سره، نو وګورو چې څه وړاندیز
د طالبان د وتلي کومندان ملا عبدالمنان څخه تاسې یادونه وکړه دا هغه وژل به آیا داسې یو پروژه نه وي چې هغه د هم بیا د سولې په خاطر وي او یا د طالبانو میسته راوستل وي او همدارنګه د خپلو طالبانو د اختلافونو په اساس وي دا هغه وژل په دغه منطقه کې به څومره اثر واچي طالبانو پر فعالیتونو باندې؟
تاسو در معلومه دا ویل کېږي چې وتلیو قومندانو دته ډېر امکانات په لاس ورکړتي وو د بلاخره په طالبانو کې خپل تنظیم ډله او تشکل ایجاد کړي وو. د ده نه یوازې دا چې عربو نورو مرسته ورسره کول، په راوروسته کې د ایران مرستې ورسره چالو وې، د روسیې صلاح د ایران دخوا ده ته راتلله، او تاسې په امریکا کې څو ورځې دمخه ولیدله چې د ایران ته د دوی خاص استازي راکټونه راکټ اندازونه ټوپکان ښکاره کړه روسي چې ایرانیان یې ورکوي او په هغه خوا کې خو یې نو ده ته ورکولې. د بلې خوا دی مسلط وو پر ټولو د قاچاق په ترانزیتي لارو باندې د تریاکو هیروینو او یو څو مو دمخه چې امریکایان ځینې فابریکې ووهلې دته سخته ضربه ورسېدل. ویل کېږي چې ده د طالبانو د البت الله بورې نه منلې، هغه چې خوښېدلې منلې، نور یې نه منلې. کېدل چې د طالبانو د پخواني مشر تر مرګ وروسته دی باید د ورته ووایي د طالبانو مشر ته ووایي نه شو. ویل کېږي چې دوی د آیس آی سره هم چندانې ډېره علاقه نه درلوده، ولې آیس آی د خپلو پلانونو پر اساس باندې طالبان تقسیم کړه، نیمه یې د روسانو ته ورکړه، نیمه یې ایرانیانو ته په لاس ورکړه، او هغه اصلي رسۍ یې خپل په لاس کې وه. ده د ایرانیانو سره ډېره کړې وه خبره، په ایران کې ده ته دفتر افتتاح شوی وو. نو داسې ویل کېږي چې شاید اتا د ملا عبت الله او پاکستان د استخباراتو دپاره د طالبانو د بیرولو په خاطر چې دغه څخه جنزیر د پاکستاني استخباراتو خطا نه سي روسي او ایراني ته ولاړ نه سي، امریکایانو دا ضربه پر دغه لوړ پوړي چارواکي. زه فکر کوم ملا عبت الله او پاکستاني استخبارات په خوشحاله سوي دي، ولې دوی به د خپلو غټو چارواکو ژر مرګ نه تاییداوه. دا یې تر دې دمخه چې د ده وینې سړه سي چې تایید کړه چې ووژل شوی دي. نو زه فکر کوم دا هغه سي شخص وو، طالبان باید د ده د مرګ څخه تجربه واخلي چې د خپل وطن پر ضد د بل دپاره اجرتي جنګېږې سرنوشت په دې دغه وي چې که خوښ وې قاچاقو پیسې به در باندې کړي، چې نه وې خوښ وژنې ځای په هېڅ غار کې ځینې خلاصېدای نه سي. نو زه فکر کوم دا وهل به هم د یوې خوا په عام ذهنیت کې د طالبانو مړاوي کول وي چې هر ځای چې یاست خلاصېدای نه سي، بلې دي چې سوله ونه کوي. او د بلې خوا زه فکر کوم ایبت الله او پاکستان استخباراتو ته یو امتیاز و چې امریکایانو ورکوي، او زه په دې شک نه لرم چې د ده ځای کوردینات به هم پاکستاني استخباراتو ورکړي امریکایانو ته چې ده یې وویشت.
همدارنګه زلمی خلیلزاد په دغه سفر کې مسکو او یو شمېر نور هیوادو ته هم سفر په پلان کې لري. آیا روسیه او امریکا به د افغانستان پر مسلې یو نظر پیدا کړي، او روسیه به د خلیلزاد د پلان سره همکاري وکړي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې روسان په افغانستان کې هسې جنجال لکه په سوریه کې چې د امریکایانو سره جوړ کړي وبې نه کړي. صرف د دوی علاقمندي دا ده چې داسې انګېري چې ګواکې داعش او نور تروریستي ډلې زموږ او اسیانیانه د جمهوریتونو د بې ثباته کولو دپاره دا کسره روانه ده. نو که چېرې په رښتیا هم امریکایان داد ورکړي چې دا لوبه موږ نه کوو یا نه علاقمندي نه لرو د داعش، نو فکر کوم چې روسیه په افغانستان کې د امریکایانو سره همکاري ته حاضره ده، ولې دلته کوي نورې منافع لري او په افغانستان کې ماته خوړلې ده. خو په هر صورت روسان بیا د ایرانیانو سره په نورو مسایلو کې ښکېل دي، متحدین دي، همکاري سره کوي. خو ایرانیانو علاقه ډېره ده د دې لپاره چې معاصره ماته کړي د امریکایانو بندیزونه ایسته که یا غاشماتون که جواب ورکی لکه دوی چه ویلی دی چه مرخ پراکتونو امریکایی پایگاوی پا افغانستان که وولو دروغوی علاقه مندی دلتا زیاده ده چی ده خپل ماتریا ده خلاصه وولو ده پارا او غچه خستون ده پارا پا افغانستان که ده امریکایانو ده پرابلم جور کی چه داسه ویل که دی چه ملامنان آخون ده فاطمینو ده لشکر ده پارا د ایران څخه چې ازاره جات را منتقل شي زمينه برابرول همکاري کوله. نو زه فکر کوم د ملامنان باندې واري ډېر غاښ ماتوونکي جواب ایرانیانو ته دی چې پرون یې سفیر دلته د کابل کې د ځوانو سفیرانو په یوه غونډه کې وویل چې امریکایان یې په جګړه نشي ګټلی. منظور یې دا و چې یعنې که تاسې جګړه نو زه فکر کوم چې روسان یو شی د امریکایانو څخه غواړي اطمینان دی هغه دا چې دا روغ جوړه چې کېږي وره کې به واضحږي او بل به امریکایان ډاډ ورکوي ضمانت به ورکوي چې د دانش پر ضد عام ستراتیژي جوړېږي چې روسان په خبر وي او همکاري وکړي. په هغه صورت کې زه فکر کوم روسان همکاري کوي غیر له دې که دا تشویشونو ته خلیلزاد جواب ور نکړی چې ضمانت یې ونی چې روسان دلته د امریکایانو څخه غچ اخلي لاس نه اخلي او جګړې ته به دوام ورکړي.
نو که چیرې روسیان او امریکایان هم سره جوړ شول ستاسې د خبرې په اساس ایران بیا هم په هر صورت په دې خاطر چې د امریکا سره جنجال لري او په دا وختو کې مناسبات هم ډېر خراب شوي دي د افغانستان د سولې لپاره به یو بل پرابلم نه وي او د دې سره به بیا امریکا څه کوي؟
زه فکر کوم روسان او ایرانیان هغې تر پایه اشنایي نه ده مطلب اشنایي ده. ولې روسان د دې نه هم کاریږي چې د ایران اخوندي ایدیالوژي اسیایي میانه ته د شریعګانو د تطویې دپاره زهر دي او د غومره تاوان کوي لکه القاعده او داعش د روسانو د امنیت لپاره. تاسو به شاید راپورونه اورېدلي چې د روسانو ډېر نږدې متحد تاجکستان دی چې حتی هلته روسانو د دوی د سرحداتو د ساتلو لپاره خپل اډې لري. کاملا یې پر ایراني ملایانو پر نشراتو ادبیاتو فرهنګي فعالیتونو بندیز ولګاوه، کتابونه یې ور وسوځل، کتابخانو څخه یې ټول کړل. نو دلته چې معلومیږي چې اسیایي میانه تشویش لري د اخوندانو څخه هم، نو روسان ممکن د اخوندانو د انتقام جویي ملاتړ په افغانستان کې چې دوی د امریکا څخه کوي ونه کړي. پر یو مرحله کې چې که امریکایان اطمینان ورکړي ممکن د افغانستان په چارو کې د ایران ملاتړ ونه کړي او ایران یوازې پرېږدي. چې په هغه صورت کې بیا ایران څه نسي کولی ډېر په افغانستان کې او خپله تر فشار ولاړي.
همدارنګه ایران په افغانستان په دولت او حکومت کې هم زیات نفوذ لري چې د اجرایي ریاست مرستیال، محقق او نور لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي یې بېلګه ده. محقق تېره هفته د ایران په پارلمان کې واضح د ایران د جنګیالیو څخه ملاتړ اعلان کړي او مقابل لوري ته چې سنیان دي کافر خطاب وکړي او یو شمېر قومندانان لکه مخکې هم اشاره ورته وکړه د لشکري پاتني په افغانستان کې په دولتي ساحو کې حتی فعالیت کوي، چا یو قومندان یې ونیول سو بیا بېرته هزارګانو فشار واچوه او دانش ایله کړي. تاسو د دې دغه فعالیتونه د ایران څنګه چلی؟
دا ټول پیل د هغه ژمنو وعدو دی د ایرانیانو چې امریکایانو ته ویلي دي کومو فشارونه او بندیزونه راباندې ډېر کړل نو موږ به ستاسې پر مناسیو دې منطقه کې حمله وکړو. لکه پرون چې رئیس جمهور یې اته تعدید وکړي چې د هورمز څنګه یې تړو که چېرې زموږ پر تیلو پر صادراتو باندې تاسې نو خو هغه خو به جنګ کوي او څو ورځې د مخه یې جنګي کشتۍ نوې چې جوړه کړې وه هغه یې نمایش ته ورکړل. په افغانستان کې هم مستقل قومندانان دوی د سپاهي پاسداران او افراطي ایدئولوژیکي مصالحو دندو تر اثر لاندې دي چې هغه دغه ملامنان زمینه ورته برابرول چې مستقیم دوی راشي د فرا د لارې وزارجات او د بلې خوا ډېر علني او رسوا ملاتړ چې کوي هغه دغه محقق د هزارګانو د یوې ډلې مشر چې اوس د قانوني حزب جوړ کړی دی او قانوني اساسي منه کوي چې یو قومي لیول باندې حزب نه شي جوړولی د جوړ کړی دی. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پېښې هم د ایران فعالیتونه وه چې کله حکومت دا سړی د عسکرو سره دا قمندان علیپوري چې ورته وایي درګیر و وژنې کړي وې تعقیب و ماتق په موټرو کښې را وړه سوی دي په دس کښې بچي چې د ماتق په یو مسونه ځای کښې وسېدي چې عسکرو ټینګ کوي او دا مظاهرې چې هم وسولې ویل کېږي چې د ایران د سفارت د خوا پیسې ورکول کېدې ماتق مرسته ورسره کوله. نو د ایران مو نیابتي ډله خاصتاً ماتق او خلیلي دي ولې هغوی په پوهېږي که چېرې خپل دغسې فعالیتونو ته چې د افغانستان ملي منافع په خطر کښې اچوي او د مرکزیت څخه ځغلی دوام ورکړي تجربېږي په دې چې هغه نور تنظیمونه هم چې دوی ځان په تاجکو پورې تړي هغه هم د دوی حمایه نه کوي. اثبت تنظیمونه چې هم جوړ شوي دي هغه هم د دوی په دې کار کښې حمایه نه کوي. نو ما ته را معلومېږي که دوی ځان پټ نه کړي په نورو ډلو کښې او دغسې د ایران د ګټې دپاره خپل کاروایي ته دوام ورکوي دوی به تجرید شي او ډېر سخت ګزار به ورکړل شي. نو دوی په پوهېږي ځکه اوس بعد له دغه پېښې چپ پاتې دي ولې د افغانستان خلکو ذهني ډېر فشارونه وارد کړل چې تاسې خپل یو غل قاتل حمایه کوي او بیا مظاهرې کوي بیا د عسکرو چې امنیت او سر و مال ساتي پښتو ته یې ور واچوي توپکان په کار وړي او ماشینګري استعمالوي دا ډېر دوی په تاوان ورساوه. زه فکر کوم دوی چې کوم فکر را پیدا شوي چې د ایران د منافعو دپاره کار په افغانستان کښې دوی ته بیا ځای نشته.
د افغانستان دپاره تېره اونۍ په جنیوا کې کنفرانس جوړ شو چې ولسمشر او اجرایي رئیس هم پکې ګډون درلودی. تاسو دغه کنفرانس پرېکړې د افغانستان دپاره څنګه څېړئ چې په افغانستان کښې به پر سولې او پرمختګ به څومره اغېزې ولري؟
در معلومه ده دا د بروکسل د کنفرانس وروسته غونډې دي چې په هغې خپل تنه سوی وه چې کله بین الملي ټولنه مرسته کوي هر دوه کال بعد به بیا افغانستان او یو بل ته راپور سر ورکړي جاج به اخلي چې موږ څونه مرستې وکړې تاسو چېرې مصرف کړئ. خو دا کنفرانس په دغسې یو حالت کې چې د مسکو کنفرانس طالبانو ته دایر شوی و د افغانستان د دې نظام او اساسي قانون د پلویانو دپاره ډېر مهم او د اعتبار وړ و شپېتو هېوادونو او د لسو څخه زیات بین المللي بنسټونو و بانکونو مرستندویو موسسو دلته ګډون کړی و افغانستان په رسمیت پېژني رئیس جمهور ته احترام وکړي رئیس جمهور وسیع بیانیه ورکړل دغه رقم دا طالبانو او د روسانو کنفرانس ته یو څپېړه هم وه دیارلس هېوادونه د مینانو په کچه م را دعوت کړي دي طالب ځای دې معلوم نه دی دفتر او چا په رسمیت هم نه یې پېژندلی څه ځان ته دونه اعتبار وکړی د صورت چې د افغانستان دولت را اشرف غني په رهبرۍ باندې شپېته هېوادونه د عزت په سترګه ورته ګوري او کومک ورسره کوي مرستې ورسره کوي او ستاسې ځای معلوم نه دی او یو هېواد هم د دې مسؤلیت نه اخلي چې موږ طالب ته ځای ورکړی دی طالبه خدای دې راوله موږ کومک ورسره کوو. بنان طالب ته په ډیپلوماسۍ ریاض د مسکو تر کنفرانس وروسته سخته څپېړه وه او ویخورل د بلې خوا څخه روسانو ته هم یو څپېړه وه چې د امریکایانو ناټو سره د افغانستان په حمایه کښې رقابت نه شي کولی. هلته د رئیس جمهور بیانیه ما چې مطالعه کړل امیدوار کومنینده وه د واقعا ملي ګټې اول تشریح کړي د اساسي قانون څخه دفاع د بشر د حقوقو څخه دفاع د نظامه دفاع او د طالبانو دپاره د سولې پر عجله باندې موږ ته داسې را معلومه شوله چې ګواکې په اول سر کښې د دې دپاره چې خلیلزاد جاج واخلي چې ولکېدل دلته به طالبانو ته اساسي قانون بدلېږي، دلته به موقت حکومت جوړېږي، دلته به د ولسي ولسمشري انتخابات ځنډېږي. رئیس جمهور په خپله بیانیه کې دې ته ځواب ورکړي، ځواب یې همدا و چې موږ سولې ته حاضر یو مګر نه په هر قیمت. اساسي قانون، اسلام، جمهوریت او ډیموکراسي باید وساتل شي او افغان طالبان به دې نظام کې به یو ځای کېږي، نه دا چې موږ به ورځو. نو زه فکر کوم دغه ډیپلوماتیکې لاسته راوړنې او بیا د مرستو جاج واخیستل شو، هغه نقاطو کې چې افغانستان حکومت ضعیف و، څه حکومتداري د فساد پر ضد، د ټوپک سالارانو پر ضد. شادي تاسو ته در معلومه ده چې د دې کنفرانس د دایرېدو په درشل کې رئیس جمهور او اجرایه رئیس یو څو اکټونه وکړل. د غیر مسؤول ټوپک سالاران یې هم د هزارو، هم د پښتنو، هم د ازبکو، هم د نورو وویل، وینیول، په تیاره کې راپورته کړه، بندیان یې کړه. چې یو بېلګه یې پرون وویلمه ورځ خپله په شارینو کې د پخواني وزیر دفاع د بچندر پر کور حمله وه چې هغه مقاومت وکړي، عسکر یې وژلي دي. د بلې خوا څخه د دې دپاره چې د بینالمللي غوښتنو سره افغانستان حکومت ځان عیار کړي د بشر د حقوقو د عملي کولو اکټونه کوي، کاروایي ګانې کوي، د زورواکانو د وهلو او د امنیت شورا ډېره مهمه فیصله په د دې هفتې په سر کښې وکړه. هغه دا چې ټوله غیر مسؤول ټوپکوالا او زورواکي باید په افغانستان کښې خلیفلات یا که مقاومت کوي باید د زور د لارې دا کار وشي. چې دا بدله د دې هزارګانو د علیپور د بندیګرت وروسته شورای امنیت دا فیصله وکړه. نو زه فکر کوم چې په ځینو زیاترو ځایو کښې د افغانستان حکومت چې علتونه هم لري، یو یې خپله تنبلي ده، بل پر چوکیو جنګ دی، او د بلې خوا څخه د دوی سیاسي مخالفین چې دوی کار ته نه پرېږدي، د خلکو ذهنیت خرابوي، کارشکني کوي په اکثرو ځایو کښې. په دغه پاته راتلونو کښې چې بودیجې نه دي مصرف کړي او ژنون یې نه دي عملي کړي، زه فکر کوم چې اشرف غني وتوانېدی چې بینالمللي ټولنې ته دا ووایي چې یو د طالبانو جګړه ده چې موږ دې ته نه پرېږدي چې کار وکړو، بل د داخلي سیاسي غیر مسؤول اپوزیسیون ناندرل دي چې کله مظاهرې کوي، کله غونډې راته کوي، کله دا کوي او وړاندیز نه لري د بېبودۍ دپاره، او د بلې خوا دغه غیر مسؤول مصلح ډلې دي چې وینې سمه بیا یو تنظیم یې تر شا ودرېږي. د هغوی د قناعت دپاره یې زه فکر کوم یو څه کار وکړي، او دلته چې اوس راغلي دي د شورای امنیت دا فیصله، زه فکر کوم موږ یې امیدواره کړي چې باید ناټو او امریکایان دا دولت حمایه کړي چې دوی د ټوپک والاو پر ضد باندې چې قانون ته احترام نه لري عملیات.
تاسو ویله چې دولت دا هوډ کړی دی چې د جنګ سالارانو پر ضد باندې او هغه کسان چې زورواکي دي یا مبارزه وکړي، مګر په هغې حال کې خلک پر دې باندې باور نه لري، په دې خاطر سره چې تاسو ولیدله چې دا یو دوه قومندانان چې ونیوله دا دې بېرته یو ماوین اول د رئیس جمهوري حمایه کوي، بل بیا دوام ماوین د ولسمشر حمایه کوي، بېرته ایله کوي، او دا بل هم د وردګ دا هم وایي معلوم نه دی چې ورک دی چیرې دی، بېرته په دغه دولت کې دغه چارواکي دي چې دوی حمایه کوي، نو څنګه به خلک مطمئن شي پر دې چې دوی به دغه زورواکي خلیصلا کړي؟
یعنی اشنا صاحب، دې بدبخته پاکستاني او استخباراتي جهاد چې د هغه زمانې ته د نجیب پر ضد را روان و، او بیا وروسته دغه بدبخته د طالبانو هجرتي جګړې، دا ملک داسې قانون ګورېزه کړی دي، داسې مصلح کړی دي چې عادي ډبره دوی په ټوپک اخلي تیاکو او جنګ سره کوي. زه طالبانو سادهګانو ته وایم چې ته راشې، لس کاله نور باید ته کوښښ وکړې که تا دغه خپل سری ټوپک والا او جنګیالي دا منځه یوړه، یو خو نو هغه دی چې ته به نو شروع سې درختې به سودې ځایونه به اواره چې د دې اجازه څوک نه در کوي. نو زه فکر کوم لوی پرابلم د افغانستان د نظام ته بل دغه غیر مسئول توپکوالا دی چې دا سم دی دا د طالبانو سره ملار لري دا چې دلی دی دغه الیتور ویل کیږي چې د طالبانو موتران مستری خانی راشه درشه د حکومت خوا چې سلاوي ویل کیدل پر طالبانو یې خرڅول دا همکاري هم کوله حکومت هم د دې دپاره ووه چې دغه د طالبانو اکمالاتي لار د الیتور د ایران دپاره خلاصوله ودې خواته نو زه فکر کوم دا خپله زه ټوله خلک نه یادوم خو خلک بک بخته دي یو توپک والا چې نایتکار حکومت ته نیسي ته د اوس را ولاړ شې ډبرې غورځوې لارې پېړې نو خو دا خو دا خلک دي خپله دوی نه غواړي یا اجیر دي د پیسو دپاره چې سل دوه نیم سوه روپۍ د ورځې یو استخبارات ورکړي بېکاره خلک دې راوځي ډبرې غورځي پر دوی باندې دا فرق نه لري چې دا سړک ستا دی دا سړک د دې ښار دی د دې وطن دی دا دې د هزارګانو په برچي کې څه وکړله دغه دغه رقم نیدک چې په خان آباد ولسوالۍ کې ونیوئ ویډیوګانې راوتلي په چبازۍ کې یا لوکانې تړلي خو دغه بخبخته خلک ده چې پیلغانې راپورته کړله د ده په برابر کې ودرېدل نو خود به دا چارواکي چې د اشرف غني سره د ده په نمایندګي ناست دي بیا به اشرف غني ته وایي چې مردم مظاهره میکنه او دا خراب میشه اتر میکنه اتر میکنه زموږ خلک هم اکثریت یې چې په دې بندونو پورې اړه لري د دې مملکت د ملي منفعت دپاره کار نه کوي د شپږه دپاره پوستین ورته ورغورځوي نو زه فکر کوم نه دا اوس خورا ټینګدار پشتې خپور شوی دي په دې ټوپک والاو کې حکومت هم دغه کوي چې دا خلک رسوا کړي خو ښه رایه الیپورې ونیوئ مظاهرې سولې تر دې مزنګه پورې لارې معاصرت ولې هزارګان را ووتل عجیب هزارګان ټوله ملت نه د ایران څخه چپوسې خوړلې سړکان بیرغان د فاطمینو بیرغ ژړ و عادي یې پورته کړي طبیعي ده دانش را لږي اشرف غني زه کښېنوستی چې وضع خراب نه شي ډېرې علاقو بیا په زمانه کښې لکه په دې اعتراف وکړي له دې به چا وکړه چې زه دا سلا تسلیموم بیا دا کار نه کوم بیا داسې نه کوم اوس د نویدک دپاره هم په خان آباد کښې خلک ولاړ دي نو خلک دې ګیله نه کوي چې باوا کوم کښې نه کوم ته مه ور سره زه د ټوپک والاو سره د ده سره مه وځه چې یو غل پیسې درکړي ډوډۍ درکړي چې اله اسلام ته خطر اوس نو نور سره وځې قانون ستا څوک بې ځایه کېږي نه پرېږدي چې قانون ته جواب ورکړي محکمه کې چې جرم کړی وو دا دې اوس دغه د وردګ د بندر په باب ولې څوک مظاهرې نه کوي نیر ته یې پرېږدي ولې عبرت یې یو وایي دغه رقم ځینې نور پښتانه په بغلان کښې قومندانان په فرا کښې یې ونیول په هغو چې دا پښتانه نه را ولاړېږي دغه ایراني اجنټان د وضې د خرابولو دپاره ځینې روسي استخبارات سره چې بس یو غلم ونیسي ولس پر درېږي بیرغان یې پورته کړي نو زه فکر کوم چې دغه مبارزه په احتیاط روانه ده او ځکه دلته هلته ریښې وجود لري د بلې خوا څخه د بدبختانه د طالبانو جګړه د طالبانو جګړې څه کړي دي اشنا ته په دې وطن کښې تم بم راغلی په چبازۍ یې رواج کړې ده قاچاق ستا زنا لواست غلا سل قسطو په تا ده دا د دوی جګړې دلته رواج کړي دي حکومت څه نهسي پکولی دغه رقم دا قاچاقبر غیر مسئول قومندانان چې د دوی دپاره استخباراتي معلومات هم دغه غله قاچاقبران ورکوي طالبان په خوشحاله دي دغسې ټوپک والا چې زناوې کوي د خلکو په کور و ناموس حملې کوي طالبان یې ساتي د طالبان غږ نه ورته کوي تاسې به نور نه یې لیدلي چې کوم طالب کوم زورواکۍ قومندان وژلی وي بم یې ورته ایښی وي ګرده غیر مسئول قانون ګریزه قومندانان د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کوي
پس دغه د حل لاره څه ده چې څنګه کېدای شي دغه جنګ سالاران او دغه زورمندان خلیص لاړ شي لکه تاسو چې وویل چې د شورا امنیت فرمان ورکړی دی په فرمانونو کې د عملي کار ته ضرورت لري په داسې حال کښې چې دوی استازي په حکومت کښې ناست دي
زه فکر کوم اشنا صاحب داسې نسخه چې رښتیا هم د دې چاره وسي وجود نه لري ولې دلته د خلق وي غټې ریښې و منافع یو د بله سره جار وتلي دي زه فکر کوم ښه یې دا دی چې د افغانستان خلک او دا پلا داسې تصمیم ونیسي چې په ریاست جمهوري کې انتخاباتو کې یو ځل بیا د اشرف غني ته موقع ورکړي، په دې چې څلور کاله د شروع هم ښه کړل خو ختم کې هم ښه روان دي، او ډېر توپک سالاران یې بې اعتباره کړل. اوس تا بې دوستم ناست دي، یو وخت یې اتي تا به هم لیدلي چې اشرف غني چوکي معاونیت اوله نه مې په عمازمه گرفتم نه مېدانه، اما اوس اتي ناست دي درک یې معلوم نه دي. هغه هفته یې ځان په مریضي اچولی و وایي اوایي مونږ ځان کې پرېنښه. استاده تا څه شو؟ اسماعیل خان غورې والي څه شو؟ سیاد دي خپ ناست دي لکه بګیل چرګ دا بل دی ناستی دا غره کم دا نور خواندانانو باندې واری زور پاکی. زه فکر کوم چې د امریکا او ستاسو د استرالیا سیستم هم دا دی که ته یو صدر اعظم ته غواړي چې دوی خپل کار وکړي نو دوې دورې موقع ورکړه چې دی یې پای ته ورسوي. زه فکر کوم بله چاره یې دا ده چې د افغانستان خلک دا پلار د ولسمشري په انتخاباتو کې که څه هم زه دا دی ورسره نه یم، نه مقرر کړی یم، نه غواړم سیاسی نیوکیم پر قوم، مگر ده دی وطن ده پاره دغس یو سړی چی جوانه نیمه دکی پکار دی که اوس بیا دلت ده عبدالی پا نامه یا ده عشمت کرزی پا نامه داشت خلق دویم ده ریاست جمهوری شو که پر زین سعودی راسی ده تش جوانوالای بیا نیسته والای نشامت لری دا سړی به ملي ټولنه پیژني او اوس یې کار تم شروع کړي. زه فکر کوم چاره یې دا ده یو دوره درته بل وخت ورکړ شي، په دې چې دا سیاسي مخالفین هم چې د طالبانو د خبرو پیل لا نه و شو سوی دیل به یې د استفا وکړي، موقته اداره دې جوړه شي. او دا ګرده دا توپک سالارانو د غیر مسلح او دا غیر مسؤول و مسلح ډلو دا کوله چې دی هېڅ نه شي د څه کوي. زون د افغانستان ته خلکو په ګټه دا ده چې دغسې سړي ته یخلا دا څلور کاله نور موقع ورکړي چې هم د طالبانو د سولې مسله درته حل شي، هم د وطن د انکشاف او هم د توپک سالارانو مخه درته ونیسي.
څرنګه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول چې تاسې هم د کندهار څخه کاندید واس امید لرو چې تاسې په پایلو کې نتیجه ورکړي چې کامیابه سي. د ولسي جرګې انتخابات له پیله له اعتراضونو او نیوکو سره مخ و، لاملونه معلوم دي. د حکومت لاسوهنې د انتخاباتو اړوند د کمیسیون لپاره کمزوره وه، همدارنګه نور علتونه یې درلودل. تاسو دغه انتخاباتو پایلې څنګه څېړئ؟
پلار په خدای یعنی دا خپل دا احساس چې مغزن یو څه ستا خپل خدای ورستی که د کمیسیون مشران او دا دوه یو اجرایی رئیس یو رئیس جمهور په دې کې ملامت وو. په دې کې ټول دغه کاندیدان چې ولاړ وو د دوی هغه یمایګري دلي چا چې زامن کاندیدان کړي وو، چا چې ورونه کاندیدان کړي وو، چا چې خپله ډله کاندیدات کړي وو، په کندهار کې هغه زورواکي رازق شاولي دغه نور توپک والا وو. دا پروسه چې مرداره کړه خرابه یې کړه، د حساب یې وویستل، دوغو یې ایستلې ده. په دې چې د یوې خوا یې پورته کمیسیون خبرې نه منلې، د بلې خوا یې ژر بیومتریک په راوړله، بیومتریک مامورینو ته دغو ویلي وو چې هغه د محل مامورینو بیومتریک خرابه وه، ایستلې وه. زه فکر کوم چې دغه ولاړو کاندیدانو هغه زورواکو پخواني ولسي جرګې غړو او دا هغه تر شا ولاړ دغه وطن فروشه زورواکو چې پیسې پیدا کړي، دو دا پروسه بدنامه او خرابه کړه. اوس د کمیسیون مشران د شکایاتو په اخته کې، که د دې څخه اتي اقل د خلکو د رضایت لپاره پاکې رایې د ناپاکو څخه جلا کړي، او اتا داسې فکر کېږي چې که چیرې ماتبه سمه نه کېدله د دوی په احتمالي فکر به هغه خلک چې احتمالا رایې وړلې باید کامیابه شي. نه اوس موټر لاله یعنی زه یې د کندهار راوله په کور ته بدي ناست دي. اوس تپرد که د کابل څخه یو د زورواکي زوی راوله خان شتیل چې دا مملکت یې آباد کړي، لو فابریکه یې د زوبیان جوړه کړې، هغه پاته کړه. زه فکر کوم چې نسبي شفافیت به راولي، او پروسه چې خرابه کړله محلي زورواکانو خرابه کړله، دا مرکزي چارواکو په دې کې لاس نه درلود.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلي انجنیر یونس فکور ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډیره مننه تاسو ته زیات برلټوبونه غواړم
تاسو ته مننه اشکال تاسو کور دی ودان چې زموږ پوښتنه کوي او زموږ نظر اوري ژوند دی
مننه خدای په امان گرانو او قدر من واوریدونکو د روغتیا په دا خبرونه کې مو د ویټامینونو او دا چې څه ډول په بدن کې ویټامینونه کمیږي او انسانان په څه ډول مریضیو اخته کیږي او باید څنګه د میوو سابو او نور خوراکي مواد څخه ویټامینونه واخیستل شي مو په انګلستان کې د داخله مریضی ډاکټر شاغلی همایون ویدی ته بلنه ورکړې ده چې په دغه اړه تاسو ته معلومات ورکړي. البته باید ووایم چې ښاغلی ویدی صاحب یو د ډیرو تکړه او وتلو ډاکټرانو جملې څخه دی چې په اوس وخت کښې د انګلستان د طب په یو پوهنتون کښې د استادۍ دنده هم پر مخ وړي. دا دې ستاسې توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر همایون ویدی، ډاکټری امراض داخله عمومي، سلام های ما را از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
آقای آشنا تشکر یک جان از اینکه به ما زنگ زدین. در قدم اول ما سلام های خدا به تمام دوستای افغان خود و شنوندگان رادیوی دوست تقدیم میکنم.
تشکر، لطف کردین، مهربانی شما است. جناب ډاکټر صاحب توریکی برای شما خوفتر معلوم است، شما به این خصوص تخصص داری. وجود انسان برای ویتامین های مختلف ضرورت دارد که نبودن یکی از ویتامین ها سبب امراض در داخل بدن می گردد. اگر شما در مورد این که با کدام ویتامین ها بدن انسان ها زیادتر ضرورت دارد توضیح نمایید و همچنان نبودن آن چه تاثیراتی دارد؟
تشکر. بدن انسان به یک مقدار زیاد ویتامین ها ضرورت دارد که از جمله ویتامین های مهم از دور که من میتونم بر شما نام بگیرم ویتامین A, B, C, D و خود ویتامین B باز گروپ های دیگه داره که ویتامین B1 است و B2 است و B12 و B6 است که عدم موجودیت از این ویتامین ها باعث امراض مختلف در وجود بدن انسان میشه و این ویتامین ها باز با دو گروپ تقسیم میشن که ویتامین ها است که با حساب انگلیسی و میگن واتر سالبل یا نکه توسط آب جذب میشه و کمک ها و دیگهش فت سالبل که با کمک چربی و روغن جذب میشن.
چه وقت یک شخص میتوان درک نماید که کدام ویتامین در بدن وی کم است و چطور میتوان آن را تکمیل نماید؟
برای این که آدم بفهمه که کدام ویتامین به وجود آدم کم است و چی وقت آدم درد میکنه، او یک اندازه وقت میباشه که باعث مریضی میشه. فرض میکنیم اگر ما ویتامین سی کم بود داشته باشیم در وجود خود، معمولا بیره های آدم خون میشه و وقتی که دندان های خود آدم برس میکنه بیره ها خون میشه. و اگر فرض میکنیم ویتامین A کم بود داشته باشه آدم، که باعث چشم میشه که آدم پرابلم های چشم با وجود میاره. مثلا ویتامین B اگر کم بود داشته باشه، اگر ویتامین B12 مثلا آدم کم بود داشته باشه باعث میشه که آدم کم خون باشه. و همچنان ویتامین D اگر کم بود داشته باشه، آدم معمولا استخوان های آدم ضعیف با وجود میاره و یک پرابلم هایی که معمولا در اطفال وجود داره برام رکیت سیاد میکنن که استخوان های از اونها کج میشه حتی و به خاطر ضعیفی و باعث میشه کلسیم به صورت درست جذب نشه و هر ویتامین به خود یک علائم را ایجاد میکنه در وجود انسان.
شما پیشتر گفت که یک تعداد ویتامین ها از آب انسان اخذ میکنه و یک تعداد از روغن. اینا را اگر توضیح کنید چطور از آب؟
از آب چی نمیشه؟ به نام یک ویتامین ها را به نام واتر سالبل میگن. واتر سالبل ویتامینا یا که اینا ای ویتامینا در خواب حل میشن. فرض میکنم ویتامین سی رو ما میگیم. ای ویتامین سی واتر سالبل ویتامین است. ای ویتامینا در وجود ذخیره نمیشه، معمولا روزانه ما ضرورت داریم که از این ویتامینا بگیریم. و اگر در صورتی که ما این ویتامین به صورت متداوم اما وقتا نگیریم، باعث میشه که ما بسیار به زودی کمبودی از این ویتامینا در وجود آدم احساس شد. و بعضی ویتامینا است که ما گفتیم فت سالبل، یا این ویتامینا در خود روغن حل میشن و این ویتامینا در وجود ذخیره میشن، مثلا ویتامین دی، ویتامین ای. این ویتامینا فت سالبل هستن و اینا در وجود ذخیره میشه و اگر شما مثلا یک مقدارش یک مدت را اگر از این ویتامینا نگیرین، او قدر کمبودی از این دفتن احساس نمیشه، دفتن محسوس نیست. اما اگر به صورت متداوم از این ویتامینا را نگیرین، به دو صورت شما کمبودی از این را احساس میکنین.
تشکر. در این اواخر در مورد ویتامین 12 مطالعه و ریسرچ صورت گرفته و گفته میشد که کمبودن آن به مغز انسان ضرر میرساند. در این مورد اگر صحبت نمایید.
ویتامین بی 12 در قدم اول بسیار زیاد مهم است در ساختن خون، و یعنی و ویتامین بی 12 در عدم موجودیت ویتامین بی 12 آدم معمولا مریضا کم خون میشن. در قدم اول یکی از ساینای از یکی هست که به حساب از یکی اون نفر کم خون میشه و دلایل که از یکی ویتامین بی 12 را گرفته نمیشه، چرا گرفته نمیشه؟ بعضی مریضی هست باعث میشه که ویتامین بی 12 گرفته نشه. فرض میکنیم در بنامه پرنشست انیمی ها میگن رقم مریضی است که در میده در روده جذب از این ویتامین ها کم میشه، چون مواد را در روده 12 انگشته ترشو میشه که او میتونه که ایر انتقال بته در وجود و اونمو کم میشه. با تداوی از او به شکل دیگه ویتامین بی 12 را باید سپلمنتش برای مریض داده شد. بعضی حالت ها بعضی کسایی ایجاد میشه که اگر شما متوجه باشین که در اینجا مردم بسیار زیاد اعتقاد ویجیتریان هستن یا ویگن ویجیتریان هستن، کسایی هستن که ایچ هستن چی نمیخورن، مواد ایوانی رو نمیخورن، چون ویتامین بی 12 زیادتر در جگر، گرده، در گوشت و همچنان در مواد لبنیات زیادتری پیدا میشه و طریق از او آدم باید ویتامین بی 12 را بگیره. کسایی که ویگن هستن و اونا اصلا چی نمیگیرن، مواد ایوانی را نمیگیرن، معمولا اونا با کمبودی ویتامین بی 12 مواجه هستن. و همچنان هم که شما خودتان گفتین درست است، در قسمت تفکر و در قسمت خود مغزم پرابلم های را ایجاد میکنه که معمولا کسایی که تداوم الکحول میگیرن، شراب میخورن و با اونایی که مثلا ویتامین بی 12 را دیفیشنسی ویتامین بی 12 و ویتامین بی 6 یا را مواجه میشن، اونا درست نمیتونن که توازن خود را دست بگیرن و باید سزی میشن. وقتی که اینا را میرن اصلا نمیتونن خود امی توازن خود را دست داشته باشن، اصلا اونا احساس سزی نمیتونن که به زمین پای خود که میمانند و چی فاصله بتانن که ما شما وقتی که را میریم، ما شما میفهمیم که کنار زمین میرسه و ما پای خود روی زمین بسیار به صورت درست میمانیم. بسیار متداوم اینا مشروب میخورن و اینا در حقیقت الکحولیک هستن و اینا به ویتامین بی 12 و به ویتامین بی تامین یا کمبود از این و در وجود از این احساس میشه، اونا به صورت درست نمی نمیتونن نمی تعیین کنن که درست چی رقم پای خود بانن. اگر متوجه باشین کسایی که به این امراض مواجه هستن، شکل را رفتن از اینا تغییر میکنه و رقم میخواین که پیدا کنن زمینه. وقتی که پای خود در زمین میمانن میپالن، یعنی که اونا دقیق نمیتونن بفهمن که در اینی فاصله زمین هست و میتونن آدم پای خود در اینجا بانه. ولی خود از این آپتیک رمی خود عصب که برای چشم عصب میترد آپتیک نرف، اونمو رو التهابی میسازن که اگر کمبود ویتامین بی 12 باعث التهاب از یه و خود از در چشم هم تاثیر منفی داره و در پالوش مخصوصا به اعصاب که به دستا و پایا ارتباط داره زیادتر تاثیر منفی داره.
پس در مجموع انسان ها باید چی کنه که امیوی تامین های بدنشان پراشونه؟ کدام میوه را باید استعمال کنه؟ از کدام میوه کدام امیوی تامین میتونه خوبتر بگیره؟
مهمترین چیز را که آدم باید به خاطر ویتامین ها متوجه باشه این سکت باید آدم همیشه مواد غذایی خود بسیار بالانس فرض میکنیم به خاطر از اینکه چون من را هم قبل که اول گفتم بعضی ویتامین ها واتر سالبل هستن و اونا رو باید در روزان هم ضرورت داره که باید آدم بگیره به خاطر گرفتن ما سبزیجات و میوه‌جات بسیار زیاد مهم است که آدم به شکل متداوم هر روزه از او آدم بگیره و غیر از او آدم به کمبود از این ویتامین های واتر سالبل که مثلا ویتامین سی و مواجه میشه و در پولیش بعضی ویتامین های دیگر هست که بسند اونا فرد سالبل هستند آدم میتونه که از گوشت و از مواد مثلا شیر و پنیر و حبوبات اینا به دست بیاره به این خاطر گرفتن میوه در قدم اول در زیجاب بسیار جد مهم است و در پولوی از او گرفتن گوشت هم به مقدار معینش دیگر نه به این که بسیار جد افراد شده ایش بسیار مهم است کارم بگیره و همچنان در پولویش شیر و پنیر و تخم و اینا هم بسیار جد برست که بتان آدم همه ویتامین ها را به شکل درست به وجود خود آدم بگیره.
در مورد گوشت گفته میشه که هر روز اگر خورده شوه تاثیر منفی میکنه و به خصوص به معده در این مورد نظر شما چه؟
خوردن گوشت سرخ به شکل که آدم هر روز بخوره به نظر همین اصلا تحقیقات نو نشان داده که درست نیست و باعث خود این خوردن گوشت باعث امراض مختلف میشه. درست است که در پولی خود فایده های خود داره اما نه به شکل که آدم باید بسیار زیاد دوره زیاد بگیرم. گوشت در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما مقدار گوشت سرخ در خوراکتان کم کنید این کمک زیاد میکنه در آینده که بسیار زیاد از سرطان جلوگیری میکنه. تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما خوردن غذایتان به صورت توجه کنین به خوردن غذایتان به شکل درستش میتونین 40% از با وجود آمدن سرطان در وجودتان در آینده جلوگیری کنین. مثلا چی رقم میتونین 40% جلوگیری کنین و چی رقم غذایتان متوجه باشین؟ اول گوشت سرخ به صورت بسیار کم استفاده کنین، معمولا کوشش کنین که گوشت سفید مثل ماهی و مرغ اینا رو بگیرین. دومی که از سیگارت کشیدن جلوگیری کنین، از مشروب خوردن جلوگیری کنین، زیادتر کوشش کنین که میوه‌جات تازه را صرف کنین و ترکاری. به این صورت ما میتونین که 40% از بروز سرطان در وجود تان جلوگیری کنیم.
تشکر دکتر صاحب. میخوایم در ارتباط با یک مسئله دیگه پرسان کنیم. یک عدد اشخاص در فصل بهار و تابستان حساسیت نشان میده، یعنی حساسیت داره یا الرژیک نامیگیم، علت این حساسیت چی هست و چطور میتوان آن را تداوی نمایم؟
همین حیفی داره که به حساب اینا میگن و اساسیت که مثلا وقتی که در اوایل بهار وقتی که معمی پولن درخت ها بسیار زیاد میشه اونا بسیار زیاد چشماشون بسیار او میزنن، همچنان اثر بسیار زیاد میزنن، بینیشون جاری میشه یا یکی بسیار بند میشه. این دیگه ایمیون سیستم است که وجود از اینا قبول نمیکنه اونمو مواد را که از درخت ها و از گلا در موسم بهار به صورت مقدار زیاد به وجود میه اونو رو نمیتونم قبول کنن. که اگر متوجه باشیم زیاد کرده این مماله که غربی بسیار زیاد دیدم شما اگر در افغانستان وقتی در افغانستان بودیم و قرار از این موضوع مردم ما زیاد پنج نمی بردن یا ای که در اونجا زیاد درخت و گل و چیزا نبود اما در اینجا زیادتر است یا ای که درخت ها و گل های زیاد کلگیش بسیار زیاد چی شده مواد کیمیایی. خب ما به این قسمت دقیق گفتارم نمیتونم و شایدم به دلیل ازی باشه که اینجا بسیار زیاد درخت و چیزا زیاد دارن و گل و چیزا زیادتر از بسیار مملکت ما کردن به اون خاطر شاید اینجا زیادتر دیده شده و یه ایمیون سیستم است از خود وجود هم در مقابل ازی مجادله میکنن. خب معمولا در این برتداوی در اینجا یک دوا میتن به خاطر ازی که روز یک تابلیت میگیرن کمک میکنه. معمولا کمک میکنه سیتریزین است یا لوراتیدین است، این نامای دواست ما شاید استرالیا به نامای دیگه یاد شد و یا بعضا یکی کمک هم میکنه قطره چکان چشم هم میتن یا بعض وقتا سپری بری بینی هم میتن که او استری خودش هورمون استروئید است. ما خودم در قرن دیگه استخاطا خوانده بودم که اگر شما بتانین اصل از اون منطقه را پیدا کنین که از خود منطقه اون اصل جور شده، منطقه که زندگی میکنین اصلش جور شده باشه و روز یک قاشق چایخوری از این اصل بخورید، کمک زیاد میکنه که نمیده در مقابل زمین شما مقاومت پیدا کنین. و دلیل شامیست که اصل اخ میفهمیم که خودمی زنبورای اصل از تمام گلا جمع میکنه مواد و از او اصل جور میکنه، یعنی که شما خود مواد را که باعث حساسیت میشه بسیار کم کم هر روز میگیرین و وجود شما در مقابل از این میتونه که مقاومت پیدا کنه.
در این مورد یک مشخص دوای از این کشف شده، ولی هر دوایی که پیشتر شما گفتی و همچنان باز دوای دیگه است مردم میره استعمال میکنه هیچ تاثیری نداره، در این مورد کدام دوای نو برامده؟
دوایی که من قبلا با شما گفتم او اصلا تداوی نیست، او صرف امو وقت کمک میکنه امو روزه که بگذره و بعد از او یعنی که امو روز کمک دار میکنه که امو علایمش نگیرین و هر روز باید او رو بگیرین، مخصوصا امو وقت فصل اساسیت دیگه به حساب. اما تداوی به شکل مشخصش به وجود نامده، برای یک مدت برای چند ساله اگه پیچکاری استروئید استفاده کردن که دمو وقتی که دمو فصل شروع زمی حساسیت هم کسایی که میخواستن یک پیچکاری میشنن که اونایی ضرورت نداشتن که دمو مدت سه ماهی که همین پرابلم ها ایجاد میشه کنم دوای بگیرن، چون او یک دیپای استروئید در وجودشان پیچکاری میکنن و ای کمکشان میکرد که هیچ اصلا نمی علایم حساسیت را نگیرن. اما او چی شد؟ باعث پرابلم های دیگه میشد که از جمله پرابلم هایش بلند رفتن فشار بود و همچنان باعث دیابتیس یا مرض شکر میشد. به خاطر از او فیلن جلوگیری کردن و اگر چی در مارکت شاید شما پیدایش کنین، اما معمولا دفترها کش میکنن که بر مریض خود ندن. در غیر از اون تداوی مشخص برازی وجود نداره فعلا.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، صحبت بسیار جالب است. سوالای دیگه هم هست چون وقت کم است. باز در برنامه آینده شما را باز زحمت خواهیم داد، در ارتباط با بعضی مسائل صحبت خواهیم کرد. محترم دکتر همایون ویدی، دکتر امراض داخله عمومی، تشکر از صحبت مفید و علمی و معلوماتی شما. برای شما موفقیتای هرچی بیشتر میخوایم.
تشکر از شما، امیدوار هستم که تا اندازه تانست باشم به سوال شما جواب داده باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ.
سیر غم و آبادی ما ویانه کرد های ما باد میبرن. دوتا چشمای بارانه شبانه گردن. بهار از دست های من پرزد و رفت. گلی اختر دل من جواری کردن. در اتاقم بازم از تنهای آتش میگیرم. عیش و غفلت در این زمانت کردن. چه بخوانم جوانیم رفت صدایم رفت دیگر. گلی اختر دل من جوانی کردن. چه بخوانم جوانیم رفت صدایم رفت دیگر. گلی اختر دل من جوانی کردن. چشمان قشنگه لانه کردن. شب موهای سیاه خانه کردن. دوتا چشمان سیاه مثل شبهای منن. سیاهی های دو چشمه مثل غم های من است. وقت عشق از به جهای پایان میاید. باران میشن سیل غم آبادی ما ویران کردن. وقتی با من میمونی تنهای ما باد میبرن. دو تا چشمای بارانه شبانه کردن. بهار از دستای من پر ندارن. گلی اختر دل من جوانی کردن. در اتاقم بازم از تنهای آتش میگیرم. عیش و غفلت در این زمانت کردن. چی بخوانم جوانیم رفت صدای رفت دیگر. گل یخ در دل من جوانی کردن. چی بخوانم جوانیم رفت صدای رفت دیگر. گل یخ در دل من جوانی کردن. چی بخوانم جوانیم رفت صدای رفت دیگر. گل یخ در دل من جوانی کردن.